السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه مو تر 11 بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې ورچې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هین تزي. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو درو تنو د راخوشي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي، او په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر 2500 کسانو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه ودونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي، او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو درو تنو د راخوشي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک آزادي راډیو تول چې د قومي مشرانو په ولس جرګه کې د لغمان د خلکو استادو په مرسته هڅې پیل کړي ترڅو یاد کسان راخوشي کړي. نو موږ زیاته کړه چې د توشتول سوو کسانو د برمته کوونکو سره د یادو کسانو خبرې روانې دي. دغه درې تنه چې ولکېږي محصلین دي، درې ورځې وړاندې د کابل جلال آباد لوی لار پر سر د لغمان د سرخکانو په سیمه کې د وسلوالو کسان لخوا برمته سول. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د سلور پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان سوي دي. چاودنې نن سهار د خوست ولایتي شورا مخې ته د ځای پر ځای سوو چاودونکو مواد لامل رامنځته سوي دي. د دې ولایت ایوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو تول چې په دې چاودنو کې سلور پولیس او دوه ملکي وګړي ټپیان سوي دي. تر دا مهاله د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیرش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست ویان مهراب الدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په تېره یوه میاشت کې په بورقې، نهرین، تلا برفک، خنجان، دوشي او د مرکز فیلخمري کې بشپړ سوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پروژو کې د څښاک د پاکو اوبو څاګانې، اسنادي دیوالونه او یو شمېر نورې وړې پروژې هم شامل دي. هغه وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به 3655 کورنۍ ګټه پورته کړي. پر یادو پروژو 1 میلیون او څه باندې 5 لک افغانۍ لګر شاغلی دی. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني 95 پوله، یو یورو 25 افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پوند 14 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، او زر ایراني تومن 18 افغاني 40 پوله. بیا هم شرغلست، په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو ټکانونو تلفات شمیره څه باندې 3200 تنه ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6500 تنه نور ټپیان سوي دي. په دې ډله کې هغه 13 کسان دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره مونټ ایروس کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړي و او مړه سوي دي. د دې زلزلې مرکز چې شدت د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د رښتر په مخیاش پر 0.8 درجه سبسوي د چین سرحد ته نږدې په پلازمینې کټمندو کې د ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژور او د 50 کیلومتر په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو له مخې د شورنې ډلې لکندوالو لاندې د پاتې ژوندۍ کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړم ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تیر کړه. د خنړۍ زلزلې د کټمندو په مرکزی برخه د څو پیړیو زوړ معبود، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې. د زلزلې د نوو ټکانونو له کبله له هند، چین او بنګلاديش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلې دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپان لښته لږ 10 کسان ووژل. د راپورونو له مخې دې طوفان چې لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل همدا راز له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړی چې د دې طوفان په نتیجه کې 26 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې لسګونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي. د پېښور د هوا پیژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالي زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف په سلو کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واقع پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او په رسنیو اداره ټینګه کړې تمه ده چې 24 کلن نظربایوف په د 15مې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له 13 کلونو راپه دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ادعا وکړه چې په پرونی انتخاباتو کې په سلو کې 15.1 خلکو ګډون کړی و. ولسمشر نظربایوف د خپل رای له کارولو وروسته وویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد ثبات او د ده پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایوف دوه سیالان ډېر پیژندل شوي شخصیتونه نه وو او په اړه یې تصور دا دی چې د حکومت کسانو او د خلکو د غولولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي وو. نور سلطان نظربایوف چې د پخوانی شوروي پر مهال د حاکم ګوند د سیاسي بیرو غړی وو ویلي چې غواړي د دیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یو سوکاله هیواد بدل کړي. خو د منتقدین بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ لږ 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. امنیتي چارواکو او د روغتونونو مسؤلین وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې وزن وژونکي په چدونکو موادو بار موټر د پوز د بیا پوستې مخې ته والوزوه او لږ لږ 2 سرتیری ووژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل ځن وژونکي موټر بم حمله کې 26 کسان وژل سول او 12 نور ټپیان سول. همدارز د بغداد په شیا میشته امیل سیمه کې به بلی 14 شپږ کسانو وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پرتا سیمه ده یوه موټر بم 14 درې کسانو وژل او وې ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده د افغانستان ولسمشر نن په دوورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د فرخوندې پر وژل کېدو 24 ورځې واوښتې. عاملان څه سول؟
او زمون خواستم دغه ده او اوس هم ده چې ټول مصاحبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي.
لدې مهم خبر وو چې افغانان د ثور د اومي او اتمي پاره څوي.
د ثور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ.
په پاکستان کې سیاستوال د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي دهلیز په نقشه کې بدلون نه مني. ستاسو د خلې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار، د ګوري اچار
کی صبرانجی بنوي او د یو جیب وحول العمل یو سړی دوی محدود مودې لپاره ایرانی او خاروي خود دولتي او حکومتي غلا د ټول ملت حق خوري او غصبوي.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدان هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. تکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، ولسمشر اشرف غنی نن نیوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسیدو وروسته د هند ته د شغلي غنی لومړی سفر دی. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویان دوی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصاد، تجارتی، ترانزیت او زراعتی مسائل باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري، او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه ده، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان په کې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه ګزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په کابل کې ورسپانو هم هند ته د افغان ولسمشر د سفر او د ثور د ومی په اړه تبصرې خبرې کړې دي. اسد الله لودین د ځینو ورسپانو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د ثور د ومی نیټې کودتا او بدو اغیزو ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غنی سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولې. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی، او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلی تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غنی سره به د هند په سفر کې 8 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند د چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي، او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې هم افغانستان ته درې هلیکپټرې ورکړې. انیس ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پېښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د ثور د ومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي، او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل، او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د ثور په 8 نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د ثور د اتمې د تکرار ویره. په سرمقاله کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې، او ویل شوې دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سرو لښکرو په پرتلا کرغړن وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د ومې له کودتا راوروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګنا افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پات شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي، د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
په کندز کې پرون چارواکو په یو لړ عملیاتو کې د نږدې 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې جګړې د دې ولایت مرکز ته هم نږدې سوي، او تېره شپه هم د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. اجمل آریان له دغه ولایت سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، د تېرې شپې جګړې په باب تازه جزئیات لري؟
سلام تاسو او د دې راډیو ټول اورېدونکو
خلکو ته معلومه ده تېره شپه په کندوز کې وضعیت ډېر تاکیدشنو هلته د ښار اوسېدونکي ډېر په ویره کړي وو ځکه د درنو او سپکو وسلو خپل ښار کښې اورېدل کېده ډېر سیویل چارواکو تر اوسه پورې رسنیو ته تازه زیاته نه دي ورکړي. دوی وایي د هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو نیولي دي دوی به هلته عملیات پیل کړي خو تر اوسه پورې معلوم نه شه دوی به کله دغه عملیات پیل کړي وي. خو د دغه جګړو له امله د ګلسیفې عمل کښې شاوخوا سیمونه په سلګونه کورنیو د خپلو سیمونه بې ځای شوي دي. اوس مهال له ګڼو څو سر دوی لاس ګرېوان دي. همدارنګه دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې دوی دغه وخت دوی د زراعت موسم و چې دوی خپلې شولې کړي یا نور زراعت دي داسې ترکاریګانې دي ټولې د جنګ په سیمو کښې پاتې دي او ډېر له سلو سره ډېر لاس ګرېوان دي.
اریان صاحب چارواکو له ځینو سیمو څخه د تکتیکي شاتګ خبرې کړې وه، دغه مسله څنګه سوه؟ دوی بېرته هغو سیمو ته ورغلي که اوس هم هغه سیمې وسلوالو ته پرېښي؟
بله، وسلوالو طالبانو خو ذبیح الله مجاهد ځان دې وسلوالو طالبانو ویان معرفي کړي. دوی وایي چې دوی د ګلپتې سیمه نیولې ده او همدارنګه یو شمېر افغان سرتېري دوی اسیران نیولې دي. خو کندوز کې امنیتي چارواکي دغه طالبانو دغه ادار ردوي چې ګواکې هغوی به د افغان سرتېري اسیران نیولي. اما دوی تاییدوي چې دوی د ګلپتې سیمې نه تکتیکي تر شا راغلي دي او دا نه وایي چې دوی به سکوت به یې کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز پر ناامنیو یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې اوسنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده نه لري. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې حکومت د اداري فساد پر ضد د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
که څه هم له اداري فساد سره مبارزه د ملي وحدت حکومت د پروګرامونو په سر کې وه، خو اوس ویل کېږي چې په دې برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر حده پاتې سوي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه هم وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د دې ادارې اجرایي مشر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په محکمو او څارنوالۍ کې د لوړ پوړو چارواکو داخله او ځینو نورو ستونزو فساد زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې اجرایي مشر راشد بهروز وویل چې حکومت اداري فساد په وړاندې د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري.
روند مبارزه علی فساد اداري با توجه
په افغانستان کې د اداري فساد پراختون ته پکتو مبارزه کافي نه ده. حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملا د ستراتیژي خلا سره مخامخ دی او په دې برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي او ایجنډا وجود نه لري.
یعنی ندارن یک اجندای مشخص را.
یادې ادارې د خپل راپور د خبرول پر مهال وویل چې د کابل بانک د قضیه په څېړنه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. دوی زیاتوي چې تر دا مهاله د کابل بانک د ایستل سوو پیسو له جملې څخه 180 میلیونه ډالر په رسمي ډول نه دي ترلاسه سوي. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د رامنځته کېدو له ورځې څخه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. د ولسمشر اشرف غني ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو سره خبر کول چې دوی ته هیڅ ډول اداري فساد منلو نه دی.
د ملي وحدت حکومت د خپل رامنځته کېدو سره د دې سره چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چوپ نه دی پاتې شوی، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات یې کړي دي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې زموږ ژمنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت هیڅکله فساد زغملی نه شي.
کارپوهان د ملي وحدت حکومت د کابینې په رامنځته کېدو کې ځنډ، په وزارتونو، ولایتونو او نورو ادارو کې د سرپرستانو شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد رامنځته کېدو اصلي لاملونه په ګوته کوي.
د اداري فساد په اړه مو رپورټ اورېدی. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په یوه اعتراضي غونډه کې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې باید غیر عادلانه فیصله ونه کړي. مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې چوپتیا به افغانستان بلې خواته بوزي. د رحمت الله افغان په راپور کې نور جزئیات اوري.
دا دی د فرخوندې له وژلو څخه پوره څلوېښت ورځې اوړي، خو بیا هم د هغې لپاره د عدالت غوښتنې هڅې همداسې روانې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې دا دومره زیاتو ورځو له تېرېدلو سره سره بیا هم د ځوانې فرخوندې د قتل دوسیه اوس هم د افغانستان په لویې څرنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده. زه دا مهال د فرخوندې د قبر په څو مترۍ کې یم. د هغې د بښنې لپاره مې خدای جل جلاله ته د مغفرت لاسونه لپه کړي. یو کس چې د هغې له قبر سره خوا کې تېرېده ورنه مې وغوښتل څو د فرخوندې په اړه راسره خبرې وکړي. دا سړی محمد رشید نومېده او ویل یې چې په یوې سنتي ټولنه کې له فرخوندې سره ناخوالې د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوې، خو هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د فرخوندې د قاتلینو په نیولو او محکمه کولو کې ناتوانه وبلل.
تېرو څلوېښتو ورځو کې عدلي او قضایي ارګانونو څه ډول چې لازمه وه د فرخوندې د قتل عاملین ونیسي او محکمه یې کړي، دا کار یې نه دی کړی. یو یو د پیسو واسطو په زور له بنده خلاصېږي او د خپلو اعمالو په جزا نه رسېږي. موږ نه غواړو چې هېڅ یوه افغانه مېرمن دې په داسې ډول سره ووژل شي.
جزای اعمال خود میرسید.
دا فرخوندی کورنۍ د تیرې پنځ شنبې پورز د شهید فرخوندی په نوم د یو بنیاد د رامنځته کولو خبر ورکړ او وایي یاد بنیاد به وکړای شي هغه نجونې چې په ټولنه کې له خرافاتو سره مبارزه کوي مرسته وکړي. له بل پلوه د یک شنبې پورز یو شمیر مدني ټولنو په یوې اعتراضي غونډه کې د فرخوندی لپاره د عدالت غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فرخوندی د قتل عاملین باید په علني ډول محکمه سي. د مدني ټولنې فعال عبدالرحیم پروانی وویل تر هغې به د فرخوندی لپاره د عدالت غوښتنه کوي تر څو چې د فرخوندې د قتل عاملین محکمه شوي نه وي.
د فرخوندې حادثه یو درناکه پیښه وه چې د افغانستان په تاریخ کې رامنځته شوه. یاد قتل داسې زمینې رامنځته کړې چې موږ وکړی شوای د ټولنې په مبرمو مسایلو فکر وکړو، د هغو پر وړاندې ځانونه عیار او مخنیوي ته هڅې وکړو.
ټاکل شوی وه چې د فرخوندې د قتل دوسیه چې په هغه کې 50 تنه اصلي عاملین او محرکین در شوي دي د فیصلې لپاره د افغانستان سترې محکمې ته ولېږل سي، خو د افغانستان لوی څرنوالۍ تېره اونۍ ویلي وو چې په داسې حال کې چې د فرخوندې د قتل دوسیه د انکشاف په حال کې ده محکمې ته نه ده لېږل سوي. ومې غوښتل په دې اړه د افغانستان د لوی څرنوالۍ نظر واخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي چې د فرخوندې په قتل کې یو بل تورن کس چې محمد نومېږي نیول شوی. محمد فرید افسلی وایي یاد کس په داسې حال کې چې مخ یې پټ کړی و پولیسو نیولی. ښاغلی افسلی وایي چې تازه نیول شوی کس په څرنوالۍ کې ده.
د شنبه په ماخام یو کس چې محمد نومېده مونږ اسناد او شواهد لرل چې د فرخوندې د قتل په تحریک کې لاس درلو، روسته سیره بدله کا او پټ ګرځید. د مو په ومه ناحیه کې ونیو چې نن مسارنوالۍ ته وسپه.
د شلو پولیسو افسرانو په ګډون د فرخوندې د قتل په تور یو 50 تنه نیول شوی، خو ویل کیږي چې د قتل اصلي تورن څلور تنه تر اوسه نه دي نیول شوی. د تیرې پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د فرخوندې د قتل بل تورن کس چې بریالی نومېږي نیول شوی. بریالی له نورو کسانو سره په خوا کې فرخونده لومړی وهلې ټکولې او وروسته په جسد موټر تیر کړی، خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د پاتې څلورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعالان له ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د فرخوندې قضیه په جدي او بې توپیره توګه تعقیب کړي، څو په دې سره په افغانستان کې په خپل سر محکمو ته د پای ټکی کېښودل سي. دا د فرخوندې له وژلو څخه څلوېښت ورځې اوړي. دا چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو د اړه څه اقدامات کړي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بیدار په دې اړه وایي:
تاسو پوهیږئ چې دا ډېر یو مغلق قضیه وه او شدت د مسلې ډېر واضح دی او ډېری کسانو په دې کې په دغه جرم کې او په دغه جنایت کې برخه اخیستلې ده. نو د رئیس جمهور کوم فرمان صادر شوی ده د حقیقت کمیسیون په اړه باندې هغوی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون غړي دي. موږ تر دې وخته پورې راضي یاستو چې او زمون خواستم دغه ده او اوس هم ده چې ټول مصايبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي او ټول ارکان او آزاد یو عادلانه محکمې په دې کې باید حضور ولري. کوم جزا چې دی ته ورکول کی مطابق د قانون باید وي،
په قانون کې په نظر کې نیول شوی جزا باید وي او مطابق د اندازې د جرم وي چې دی ته تر اوسه پورې چون په اخرو کې هم ډیر کسان تازه تازه نیول کیږي د دې دوسیې جز ګرځي دا غو شواهد د مخې او دا کلیپونو د مخې نو منګه دته هم ګورو چې چون دا قضیه ډیر مغلقه و یو څه تاخیر پکې راغی د دغه وجه نه چې نوی نوی کسان نیول کیږي او هغه هم عدالت په تطبیق کیږي پاینده کې هم د بغیر د دینه چې کوم تاثیرات او نفوذات په دې مسله کې قضیه کې باید موجود وي او د بهر نه لاسونه پکې موجود وي د بیرون د دې قضیه نه باید عدالت تطبیق شي ان شاء الله د مدنیتونو هوټ په دې عقل باندې ډیر مضبوط دی د بشری حقوقو خپلواک کمیشن قدم په قدم دا قضیه ساری او عدالت په دې عقل باندې تطبیقیږي
د سولکی کی ملي شورا جن غړي په سنگړی توګه د ولسی چرګي جن غړي په حکومتي چارواکو باندې فشار او تر څو پر د فرخوندی په قضیه کې تورن کسان محکمه نسی د دې په کوم نظر ګوري د وخت لري خو وخت نه لري کوم چیر وخت لري غوښتنم څه ده
زموږ غوښتنه دا ده چې دغه سي نفوذات او دغه سي تاثیرات په دې قضیه کې باید موجود نه وي د هغه جديت مخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې حقیقت موندنې کمیشن کې شامل ده د مدني ټولنې دغه خوښیارتا په دې قضیه کې او بل اخر د رئیس جمهور جديت چې کوم یو ده په دې عقل باندې د ته بجواز ورنی کې چې دغه خلک په دې قضیه کې لاسوهنه وکي او تخفیف او معافیت په دې قضیه کې د هغه چا د پاره چې په دې کې ملوستي هغه د پاره موجود شي
د افغانستان له محاکمو نه تاسو غوښتنه څه ده چې باید په دې برخه کې څه ډول اقدام وکړي د فرخوندي د قضیې د تورن کسانو په وړاندې محکمه باید څه ډول وي
زه فکر کوم قضا استقلالات باید احترام شي په دې قضیه کې کوم قضاوت چې کړي د قانون مطابق باید وي په قانوني معیارونو کې باید یو د عادلانه محکمې ټول اجزا او مرکبات باید په دې قضیه کې موجود وي او کومه فیصله چې راوځي بغیر د کوم نفوذات نه بغیر د کوم تاثیرات نه هغه باید واوروي په دې قضیه کې او مصائبین او عملان ته هغه جزا ورکړ شي چې دیو د شدت او د خفت د جرم په اندازه باندې چې دیو ته ورپیخ دی هغه مسولیت چې دیو ته منسوم کیږي او بل اخر دغه جزا په دې تطبیق هم شي
اوس د فرخنده د قضیه په اړه د کابل ښار د جنو اوسیدونکو نظر ناورو
ستاسو لا پیغامونه نه
حکومت به مکلفیت لري چې اول اسناد خپ صحیح توګه وکتل سي او وروسته بیا بعد عاملین ته سچ قانون منی سچ اسلام منی باید جزا ورکړي
کله جنې چرته پرشته او د قران پاک نیو جزا ورکړي بیا خلک ولا سزا ورکړي پنځه شي ټول سره هم او کا ګوننګار ای به حالت تاسو پته
مون نظر دغه د شهر مجرمانه ونی وصل شي او غیر تخ پر سزا ملاو شي د غیر بدکار شوی دی مطلب هغه جن ته انصاف ملاو شي مخک نور نو شي داسې حکومت د مومن د پلاتونو کو تاسو کولنه
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا رادیونه
سی ازادی رادیو ته غوږی اس د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ راز بدلون نه مني تفصیل د زبیح الله شفق په رپورت کې
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له خوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي نو موږ هم دراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز په خوانی نقشې د عمل کولو لپاره خپل حالي ځل جاری وساتي او په دې لار کې بلغه ټولو ګوندونو سره کینی چې د نوې نقشې مخالفت کوي اسفندیار ولی خان دا څرګندونه د یکشنبه پورس په پیښور کې د خپل ګوند مجګ پړو غوړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي نوموړي دا غونډه تر هغه وروسته کړې چې د چین ولس مشر د رواني میاشت په شلمه نیټه اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو د پروژې په ګډون یې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د یو شمېر نورو پرمختیايي پروژو تړون لاسلیک کړ ویل کیږي چې لومړی داسې پلان و چې د کاشغر گوادر بندر ته تلونکې دغه لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې تیره شوې وای، خو اوس په نوې نقشه کې دغه لاره د پنجاب له ایالته تیریږي. خو اسفندیار ولی خان وویل چې دغه اقتصادي دهلیز په نوې نقشه کې د قبایلي او هغو سیمو یادونه نه ده شوې چې تروریزم ځپلی دي. دی وایي د قبایلي سیمو د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي وو چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تیریږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسیږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیره شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي، خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي. دی وایي موږ په هیڅ صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي، خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې د هغو ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرانس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي، سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره ټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي او میګون مشر محمود خان اسکزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې ستوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځنی سفر په موخه نوې ډیلی ته ځي. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو درو تنو در خوش کول په هدف هڅې پیل کړي دي. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د څلور پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیرش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغوی د نوو ټکانونو د تلفات شمیر څه باندې 3200 تنو ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6500 تنه ټپیان شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپانونو لړتلج او 10 کسان مړه کړل. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف په سلو کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واکې پاتې کیږي. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو څرختونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو خپل فیسبوک پاڼه هم لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونی کې برخه واخلئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوبول میدان او د ګوړې اچار خو ترغه مخ کې یو تفصیلي رپورت لرو. د انتقالي عدالت د همغږي ډله د څلورو لسیزو د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي. دا په اصل کې د چي یو شمیر خلک هم وایي چې د ثور اومي او اتمنيټي په دغه هیواد کې شي نتیجې نه درلودي او ټینګار کوي کوم کسانو چې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړې باید سزا وویني. اجمل تورمان تفصیلي رپورت برابر کړي.
که څه هم د 1915 مریض کال د سور د میاشتې له ومې نیټې څخه نږدې څلوېښت کاله او د 1921 مریض کال د سور د میاشتې له اتمې نیټې څخه له شلو کلونو زیات تیریږي، خو لا هم د دغو دوو تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمونه نه دي پټې شوي. ویل کیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د بیلابیلو ناخوالو ښکار او ډیر ځله د جګړې او ناامنیو له ګواښونو سره مخ و. خو آیا تر اوسه د افغانستان د څلورو لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکې محکمې ته کاګل شوی دی؟ داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمیر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. تر اوسه په دې هیواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تیرو څو کلونو کې یوازې د شعار تر حده پاتې ده. خود دغه ډلې غړي وای چې له جنگي جنایتونو دې پرده پورته شي او هغه کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. د دې ډلې یو غړي رحیم الله جامی آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې برخه کې تر ټولو لومړی باید یو حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازی وکړي. خو نوموړی په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړی شرط د مصالحې او پخلاینې د قانون لغوه کول ګڼي.
کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړ کړي نو دوی به مستند سازی وکړي او کله چې خپل کارونه وکړ نو د ځنګړي محکمې جوړېدو ته به زمینه برابر شي. خو دې ټولو ته د رسیدو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نامشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برائت ورکړي او عدالت نشي عملي کېدلی.
د مصالحې او پخلاینې قانون شاوخوا نه کاله مخکې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. په دغه قانون کې راغلي چې د دوه نیمو لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شامل دي او تر عدی او حقوقي څېړنو لاندې نه نیول کیږي. د دغه قانون له مخې د بشر د حقونو د څارونکو سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خبره شوې دي اعتبار نه لري. که څه هم د سور ومه او تمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کیږي، خو د پایلو په برخه کې د قربانیانو له نظره یو شان ورسېدي. د کابل خر یو شمیر اوسیدونکو دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پایل ورځې ګڼي. دوی دواړه ورځې غندي او وایي چې جنگي جنایتکاران باید محاکمه شي.
وکیل غازی وزیری د سور ومه او تمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده. افغانستان خلک پکښې تباه شول، پکښې برباد شول، پکښې چور شول، چپاول شول، ټیکا ټیکا شول، ټول پکې مړه شول. تر ننه پورې دغه دوو ورځو افغانستان ته بدبختي راوستلې دي او دا وطن یې په وینو لړلی. جنایتکاران باید د محکمه شي په دا باندې چې دغه لوی جنایتونه کړي دي او خلک یې وژلي دي، د خلکو کورونه چور کړي دی، د دولت ټول مال او درایي ټول دی چور کړل.
زمام نوم محمد هارون د کابل اوسیدونکی. له پخوانه همدغه سه جنایت په افغانستان کې روان دي تر اوسه پورې. جنایتکاران په قانون کې محاکمه شي باید. دوی د فجایع کړي په کابل کې.
د 1950 مریض کال د سور د میاشتې ومنېټه په افغانستان کې د داوود خان د جمهوریت ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورسته. په دغه کودتا کې جمهور رئیس داود خان او د کورنۍ اتلس تنه غړي ووشل شول او واک د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو. د دغه ګوند تربري وروسته د ګوند مشر نور محمد ترکه رئیس جمهور وټاکل شو. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، وی وشل او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړل. کلونه وروسته شاوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هیواد د شاوخوا 15,000 کسانو د نمونو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د پخوانی کمونیست پلوه رژیم د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي ول. خو ویل کیږي چې د مجاهدینو په بری سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. دوی د قدرت په ویش سره سلا نشول او په څو ډلو وویشل شول. هر ډله په دې هڅه کې و چې د خپل ډلې په پوځي مرستې سره سیال ډله له صحنې وباسي، چې په دې کې د کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا وژل شوي او یا هم معلوله او بې کوره شول. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افرادو بشري حقونه که په هر زمان کې نقص شوي وي په کار ده چې په وړاندې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت ټینګ شي. د دغه کمیسیون وایان رفیع الله بیدار په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او په کار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي. دوی وایي چې افغان حکومت کولی شي د منازعې د ترسیم له راپور څخه په ګټې اخیستنې سره پیخې مستندې او د پخوانیو جنایتونو له تکرار څخه مخنیوی وکړي.
مکلفت دولت است که از تطبیق برنامه عدالتی
تا د دولت مکلفیت ته چې د انتقالی عدالت پروسی ته کوم چې د مستندولو راپور یې د سولې عدالت او پخلاینې د عملي کولو د پروګرام د لوی مجموعې یوه برخه ده یوه حل لاره پیدا کړي او د کمیسون د موندنو څخه ګټه واخلي تر څو دا شانتي کې بیا د هیواد په تاریخ کې تکرار نشي او هغه کسان یې چې لامل ګرځېدلي له هغوی سره هم عادلانه چلنه وسي
د بشري حقونو ملاتړي
تل دا ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تر بحث او پاملرنې لاندې وي دوی وایي پرته له قربانیانو بل هیڅوک د بشري حقونو د سرغړوونکو د بخښنې حق نه لري ویل کېږي ډېری هغه کسان چې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن دي اوس مهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنګي جنایتونو او د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي هیڅ یو هم محاکمې ته نه دی کاګل شوی مدني ټولنې د بخښنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقونو د نه مراعاتولو د پیښو د زیاتېدلو لامل ګڼي او وایي چې دې مسلې ته د پای ټکی الله د جګړو د قربانیو زخمونو ته د درملنې پټی شي تر دې د مخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنکړي چې د دغه هیواد د وګړو حقونه ورنه واخیستل شي په اینار کې د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبه ونه شي د چارو کارپوه الله امین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده خاغلی امین وایي کله جنایتکارانو څخه سم تعریف ونه شي نو دوی به په ډیر آسان ډول دا نظام ړنګ کړي
د انتقالی عدالت موضوع باید یو سیاسي وسیله په توګه ونه کارول سي په تیرو کلونو کې موږ شاهدانو هغه کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لیست کې راغلو او هغه څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنگ سالار یو لیبل ولګیدو او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پیښ شو نو هغه لیست له بحث ول ودو او هغوی په دولت کې شریک سول یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف یو بل ځل ګرانور یو ځل هم ترهګر تر څو چې واځي ژبه نوی رامنځته شوی نو شو کولای چې د انتقالی عدالت بحث کوم چې مخکنی چمتووالی باید ورته موجود وي عملی کړو
د کارپوهانو په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورونو کسانو دقیق شمیر معلوم او سم پیژندنې ته جدي پام واړوي دوی وایي کدا سی ونشینو د خلکو او حکومت ترمن واټن به زیات او ټولنیز جوړښتونه به اغیزمن او په دې توګه لمنځه ولاړ شي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
لوبو لميدانا
زاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لميدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوال لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوې ده چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پری خبر شي خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وایي تر دو اونۍ پورې به د کابل د پنځو زونونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پاینداختری ازادي راډیو ته وویل دغه سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د ښاغلي اختری په خبره په دغه سیالۍ کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهنکي نجونې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنې د یو ملي لوبغاړي په اړه دی. منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه یې د افغانستان د سکوهنې په ملي ټیم کې لوبې کړي دي، تېره ورځ د ځینو ناپېژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقوش الدین النسیمی د کابل پوهنتون استاد او همداراز هلته د سکوهنې د برخې روزونکی دی. نسیمی په داسې حال کې د ناپېژاندو خلکو لخوا وهل شوی دی چې له دې مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حملې شوې او همداراز د ځینو نورو ورزشي رشتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوي او ان تر مرګه رسیدلی دي. په کندوز کې د چیلنج کپ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده او همداراز په بله لوبو کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوبه کې بدخشان په 32 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او 109 منډې ترسره کړې. په ځواب کې د بغلان ټیم په درشم اور کې د اولو په اړه پوسېدو د هدف پوره کړو. د بدخشان ټیم مات کړ. په بل لوب کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته مات ور کړی. د بدخشان ټیم په 1500 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس اور کړل او 45 منډې جوړې کړې. د کندوز لوبډلې بیا په 11 اور کې د دوه لوبغاړو پوسېدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته مات ور کړ. د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالۍ په کندوز کې پیل شوې دي. لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي مطلب ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لری شوې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي. پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای. په دې 15 ټیمونو کې افغانستان، عراق، فلسطین، یمن او سوریه هیوادونه شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ور نه کړي، بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغه لوبو وکړي. د فوټبال فدراسیون وایاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کوم ستونزه نه لري. کاغلی کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي، د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورها ایران، تاجیکستان.
افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران، تاجیکستان، امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابوي. دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې سلور هیوادو کې د سفر د سانتیا او د هوا د مناسبوالي لامل کوم یو انتخاب کړي او د لوبو قربتوب په غاړه ولري. د خغلی کاظمی په خبره په یو هیواد کې بچي افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي. تمه د 2013 کال د فوټبال نړیوالو سیالیو مقدماتي لوبي په نګدي راتلونکو کې ترسره شي چې افغانستان د سنگاپور، کمبودیا او سوریه او جاپان له ټیمونو سره یوځای ده. افغانستان به د خپل لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي. زیاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاري مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه.
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف دا په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح اغیز کوي. دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کېدو لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبي کول ته زړه نه کوي.
ارزو داریم روز افغانستان از این معضل مشکل بیرون بیاید.
د ښاغلي دشتي په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانی کړی چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوی دی او د فوتبال د لوبو لپاره هم ښه زمینی برابرې دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوتبال د 2023 د نړیوال لوبو لمقدماتي سیالیو قربتوب څخه وېستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوتبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک مینوال دي. د تپکتو چې په افغانستان کې فوتبال لومړی درجه لوبو څخه ده، نو د 2023 کال د نړیوال لوبو څخه د افغانستان د قربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري. د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتر سیګی تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
خوګوري دونکو سلام. د خبرونه په پیل کې د کیسابورانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسابورانو د انجمن افتخاری مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدل مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو لتیزوالی سره سره مو بدلون هم راوستای دی. کله دغه بدلون په حق له معلومات راکړی
لارڅنه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجيب ملت خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر شي او خلک د دوه روپو خوندان
مننه.
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروری وو او ضروری دی، ځکه چې ټول نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې شو او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپل اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو، ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولای. پیدا کولای شي نشي کولای.
نو د کیسابورانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لري، خو غلط معلومات، ځکه چې په کیسابورانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپل فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو او دا ثابته کړو چې مونږ کیسابوران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسابورانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوي؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یوې دا چې کیسابوران جیبونه وي او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره حیرانوي او خواروي، خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو برکېنوي کینی کنه کینی
بیخی هم داسې ده
او به حد احترام او درناوی کی. نو که بل حق وړل جرم ګنا او بدکار وی، غله چارواکی باید تر ټولو زیات ورټل سی او کدا سی نیوی، نو کی صبرانم د افتخار وړ او قدرمن کسان دي.
نو غواړی په دې ډول خپل منفی رول ته مثبت رنگ ورکړي.
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېر قوي او فعال فرهنګي او مطبوعاتي څنګه رامنځته کړو، او لکه د یو د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو، ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو په دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو مونږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسابورۍ په واسطه له راغلو پیسو څخه کول، خو له دې وروسته غواړو چې مونږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پر مخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې را جلب کړو. وکړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستي به در سره وشي؟
ولی نه، پروپوزلونه ورته جوړو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړي خپل کارونو ته مدني رنگ ورکړي.
مونږ غواړو هغه پخوانی کسبران و نه اوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. مونږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ حد او بازو دي، زمونږ هستي او نیستي په دوی پورې اړه لري. که خلق مونږ به هم یو او که خلق نو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درک باید درک کړي، سر په سوله کې باید درک کړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مال غلری
غواړی به وخت مرنشي، نو لدرې شان ځان ساته.
ل ډاکټر روختون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو لاورېدو
چې پیسې تر سره وي، لدرې کسان مو ویریګه.
ل پولیس، څارنوال او قاضي نه
د چارواکو لدرې شان بد راځي.
ل کار، برطرفي او خدمت نه
درې کسان په مفته پیسې درشل.
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شان زولنې پرتې دي،
د رشوت، واسطه او مصلحت.
د ترافیکو خاري مازفين درې شان ډیر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې.
د درې شان زای درې شان ونیو،
د خرزای موټر، د خائن زای چارواکی او د پیتاوی زای فیسبوک.
اکتا درې لارې ورغلی دي،
د چاپړوسۍ، خپلوي او زور. د بونو کور هیڅ کلام به جنګ نه وی او خاوني هم لکه غل ټول عمر په غلا تیروي. ام دغه سی و کور ته مو بیايو.
وی دا شامپو خو می بیا کوم شوی ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمونو سر په منځلای. خدای خودی په دای و زوی بورکه، دا د ما د زمونو شریکان.
دا چاته وای خدای دې پاغه دوا و بورکه. زوس خدای دوم نه خوړ کړم چې تاسو پیری په بدل شامپو سره مینځم.
نو په چی شي مینځه؟ د پلار دی شامپو د کارونه دی چیست دی؟
پلار ته می خل ما چوا چې جبا بدل به خره وبسم. ولې د چرګانو اگي کم دی؟
وای شاشا دا د چرګانو اگي چې می ورکیږي نو ته سر په مینځه.
ولې په دې کلی کې وای د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مردار کی
په جبا دی دانا را وخیشه. واس می چرګم ندر نه خلاصيږي. هغه خواري څه درته ویلي؟
نور دې خل خلاصه نه کی کنه بیا به درته وکم چې زه څوک يم. تا لا زنه پیژندلې؟
خامي پیژندلې غلې واغلې. دې تا لا لاسه چې تا شامپو نه سمې خودلای. دې هر څه غلا مې لیدلې وا خو دې شامپو مې نه ولیدلې. اوس دې هغه یو تم پیل کړای. خدای را تا و شرمولې په خپل خوله دې اقرار را تا وکړه.
خله چې په دې کلی کې نوري چرګيستا کنه اوس به می داسنګ سپینه ولا.
او کړي چرګ تا ته ساتلی
څه خوشي خو نه راکې په پیسو یې خلم.
شاشا دا پیسې چې می ورکیږي ته دې نه رلو راګې په اخلي.
اوس ته شیشه کې سره څه وکم؟
که دی مور وی کچل دیز بکره چی ملامت اشی جاره تو بودره چی یو زل راشی
واه خدای دی ارمیک تری لاندی که چی پتایی روڑم
واه خدای دی پا نس نمروی خدای دی بارش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا جرا نخلاسی گی او مکاری ام داوست می شمپو گوارم چی شمپو رانه که پسر دی یک پرویشته نپریدم دستی خده جاری راتا
لکه چی بیایی پا شمپو سر جنگ دی چی وارشم بیا سرون سر مات نکی دا چه غلمه غلمه چه وله ده او لخود ده غا گاوندیانو نو شر میگی
غلا ده راولی ده بلا ور سر کتلایم
تو گوره اخرا بیای غلا را بانیده ولی ده
ده چه شی غلا ده بیا چه شی ورکی ویدی
کپویگی بیای شمپو پتا کرده
شکر ده چه پا ده غا کور که بل چه شی نپیدا کیگی ورک دیشی ده غا شمپو
چنگ ده زده پیورانیگی
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه درې کره ته خو مو سرونه پې مات کړل
دا ځلې د تا سر ماتېږي تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کېږي
د ما سر نو بس سره وهئ زه مې خپل سر نه ماتوم دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، رنا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
خواهش دو چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل کندیمای زور است
جبری خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جب افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنجو بجو پوری در ازادی راڑیونه واره